ایرلند ته په واورونو کې د شپږ 50 منډو هدف وټاکل شو. د دغه لړۍ دریم او څلورمه لوبي افغانستان ګټلې وی. افغان لوبډل به اوس متحده عرب اماراتو ته ځي چې د اسیا په کپ سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ د اگست په وروستیو کې پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو لپاره لوړاندې د لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړي. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره په همدې اړه خبرې کوو. هلال صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. که پیل له نوملړ وکړو، فکر کوي چې سیالیو ته خو نوملړ اعلان شوه؟
د ایشیا کپ لپاره ډیره خل لوبډله جوړه شوې ده، مناسب لوبډله ده، او زمونږ لاستراولنی به د تیر په پرتله د ازلې ډیرې خېوي میدانونه. تیر سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه واغې سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي، او همدارول مونږ به کراود مول رومینوال به زمونږ د لوبډلې ډیرې نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډلې دې خېلو به تر سره کی او په اسیا جام کې دې خوځه لګي او خلاص تراولنی دی ولری.
او هلال صاحب، د سمی شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجی راتک شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمی شنواری او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي، چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله ته اخیستل شوی. خو کو کتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړي داسې خنه ده زلې نو سمې شنواره بد لوبغاړي نه ده، خل لوبغاړي ده. مخکې یو څو وخت اوټ اف فارم لوبډله سره، نو وس پرسته یو سیالیو کې په کورنی کرکټ کې یو څو زلې نو ماغه لامل ده چې دا لوبډله ته اخیستل شوی ده. او وکټ ساتونکي د ګوربز ترڅنګ بولم په کار ده په لوبډله کې، نو کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زړه دلی خواوي بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشي، ډیره کم پرتله وي توپ وهنه هغه برخه کې چې کم یو وي لاغې نه انتخاب شي. بالخصوص شلوري سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې خیل د اکرام علی خیل نه خو سیګنو په دې خاطر باندې هغه خستل شو. د عظمت ترڅنګ بیا کریم جنت یو لاونډر دی، د اړتیا په وخت کې کچرې عظمت ونه ځلېږي او ښه ثابت نشي، نو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي. خو یو بیک اپ خامخا خستل کیږي، همدغه سي د اوپنرانو باندې نیوکه کیږي چې لډیرو پیلیز لوبغاړو پنرانو سره مونږه لوبې ته وخت کېږي، نو دا هم ځین لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه، نو امکان دی ولري چې په ځین لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځین کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي.
او هلال صاحب، افغان لوبډله په کومو نیټو باندې د کومو لوبډلو سره مخ کیږي او د ګټي چانس څومره دی؟
دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندستان دي ترڅنګ به یو لوبډله بل دوی ترازي، تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندستان ته کمزورې لوبډلې دي، یا لاغوی نه لک سب زمونږ لپاره خیری چې وکولې شو په اسانۍ سره غ لوبډلې ماتې کو. نو زمونږ اوله سیالي په 8 د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره، چې د اسیا جام پہلی ځل لوبه ده او دوبۍ لوبغالي کې ده. دوه مسیالي بیا په 13 باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو د دوبۍ نن نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټي چانس ملته ډیر زیات ده. نو د دوبۍ لوبغالم خدای خو سریلانکا لوبډل نوې لوبغالي ډیر راوستي او د هغه لوبډل هم پیاوړی شوی د ورستې سیالي چې تر سره کړی دي، ډیر خصپن والران لري چې د دوبۍ په میدانونو باندې هغه خزلې د لشي. او افغان لوبډل بل خصوص له چپلاس سپن تو په چون کونه لک کمزور ده، نو دغه برخه کې هغه چپلاسي خصپن ران لري. یو سخت مقابله وي د دوه لوبډلو ترمنز، امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو زليګو توپ وهنه کله خطر سره کوز، د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همدغه سي بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې د ډېر زیات هیل زمونږ ده، او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته، خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په خطر او توفیر سره ګټو. یو سخت سیالي به یې په اول لوبډله ده، خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات دی.
څه فکر کوي کومه لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالۍ مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالۍ په خپل نوم کې؟
د پاکستان او هندوستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي، دغه آسیا جام مستحق لوبډلې همدغه دي، خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډېره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چېرې افغانستان ته ماتې ورکوي، دا لوبډله به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړه شي، او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی. نو زه خپل دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینوال یم، او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې ښه لوبې ترسره کړي، او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندورې، موږ پسې وروسته پاتې شتم اګست باندې چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي، لاغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو چې د آسیا کپ سیالیو په اړه معلومات درکول، د هندي رسنیو په حواله دغه هیواد د کرکټ وتلی لوبغاړی ویرات کوهلی چې خپل ملي لوبډله د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولې ده، وایي ډیر وخت راهیسې رواني ناروغي ځوروي. نور حال په دې راپور کې
دغه درې درېش کلن لوبغاړي چې د هند ملي لوبډله کپتان تیر شوی، د خپل چټک لوبي او بې مثاله توپخنې په مرسته د هند ملي لوبډله د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې تر 500 غوره لوبډلو رسولې ده. هغه ته د هند په رسنیو کې د پاچا لقب ورکړل شوی، خو په دې وروستیو کې د بېخوند د لوبي او د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د ښه کارکردګۍ د نه ښودو له امله د تیر کال راهیسې د کرکټ په ټولو بڼو کې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. کولی د هند اکسپرس ورځپاڼې ته ویلي چې د لوبو فشار د هغه پر رواني روغتیا اغیزه کړې ده. هغه وایي دا دقیقا ډېره جدي مسله ده، دا چې موږ تل هڅه کوو ښه کارکردګي وښیو، دا احساس موږ له منځه وړي. کولی وایي د لوبغاړو لپاره مهمه ده چې د خپلې روغتیا په خاطر د مهم وکړي او پر ځان پام هم وساتي. هغه وویل که له خپل ځان سره رابطه ونه ساتو، نو دا لامل کیږي چې له نورو خواوو هم فشارونه در باندې بوچي. د هند دغه وتلي لوبغاړي مخکې هم د خپلې رواني روغتیا په اړه دې ته ورته اندېښنې ښودلي وي. هغه د فبروري په میاشت کې د لوبو د پروګرامونو خبرونکي مارک نیکولاس سره په مرکه کې وویل ډېره سخته ده چې سړی سهار له دې اندېښنې سره راویښ شي چې په لوبه کې منډې نشي کولی. داسې اندېښنه را سره وي چې زه په نړۍ کې تر ټولو بې کسه او یوازې پاتې انسان یم. کولی د نړۍ د کرکټ د هغو لوبغاړو په قطار کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې پیسې اخلي، خو د 2019 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې په یوه لوبه کې سل منډې پوره کړي. هغه د روغتیا د اندېښنو په اړه د ویسټ انډیز سره په وروستیو سیالیو کې برخه نه لرله، خو اوس د آسیا جام شل اوریزو لوبو لپاره اخیستل شوی دی چې په لومړۍ لوبه کې به یې د خپل سخت حریف پاکستان سره سیالي وي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخې اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس
سیا د ماشومانو لوبو هم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای لو وشتم نیټې څخه تر د اګست 3 نیټې پورې روانې وي. د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو هریو روهید نوري، آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی وکولای شو چې درې تنو حریفانو ته په ماتې ورکولو سره د سپینو زرو یا نقرې میډال ترلاسه کړي، او د آسیا نایب قهرمانۍ او نایب اتلولي خپله کړي. دا ټیم د اگست په 9 هیواد ته راستون شو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو له لورې په پراخو مراسمو او توده هرکلی سره مخ شول.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي تازه دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال